پېښور کې د غرمې 12 بجې شوونکو د مشال ریډیو ته خبرې کړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو خبري اجانسونو لیکنې دروو. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی د حکومت خلاف د ازادۍ مارش قافلې له کراچۍ او کوټه بیګا ملتان ته رسیدلې دي. د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره خبرې اترې کړې دي. او د یورپي پارلمان یو وفد نن د هند تر انتظام لاندې لانجمنې کشمیر سیمه دوره کوي. د خبرونو تفصیل. د حکومت خلاف د ازادۍ مارچ په لړ کې له کراچۍ او کوټې څخه شروع شوې. د اپوزیشن ګوندونو قافلې بیګا په ملتان کې یوځای شوې. ملتان ته له روانېدو وړاندې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن پرون په سکر کې وی جلسې ته وویل چې حکومت د ازادۍ مارچ ناکام کولو هڅه کوي.
په یو شمیر چینلونو یې بندیز لګولی دی چې نه صرف د ازادي مارچ عکسونه او ویډیوګانې بلکې دوی اواز به هم خلکو ته نه رسوي. که حکومت غنی چې په دې ډول به یې مارچ ناکامه کړي نو ورته ویل غواړم چې کله دا قافله اسلام آباد ته ننوځي نو واپس به د وزیر اعظم د استعفا سره راوځي.
خو واکمن تحریک انصاف پر رسنیو د بندیزونو تورونه ردوي او وایي چې وزیر اعظم عمران خان به په هیڅ حال کې مستعفی نشي. هلته د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری وایي وزیر اعظم عمران خان به ډېر زر له خپلې چوکۍ لرې شي. نوموړي پرون په پینډۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل عمران خان په خپلو سیاسي مخالفینو ځکه مقدمې جوړې کړي چې خپله نااهلي پټه او اپوزیشن غلې کړي. بلاول زیاته کړه چې عمران خان د خپلې نااهلۍ له وجې د هیواد اقتصاد ډېر زیانمن کړی دی. بلخو عمران خان پرون په پنجاب کې یوې غونډې ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه په ده د فشار په ترڅ کې ځان د درغلیو له مقدمو ژغورل غواړي خو بریالي به نشي. د خیبر پختونخوا په ګډون د ټول پاکستان سوداګران نن د حکومت د اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد په دوه ورځني احتجاج او هړتال دي. دوی وایي حکومت ورسره وعده کوي خو نه عملي کوي. پرون په لاهور کې د ټول پاکستان د سوداګرانو د اتحادیې عمومي سکرتر نعیم میر په خبري غونډه کې ویل دوی سره د ټیکس اداره بیا بیا وعده کوي خو تر دې دمه یو وعده هم پوره نه کړه نو ځکه دوی یو وار بیا په هړتال کولو مجبور شو. بلخو حکومت وایي له پخوانیو حکومتونو ورته خراب اقتصاد پاتې شوی و نو ځکه یې سختې فیصلې وکړې خو تمه کوي چې د دې په ترڅ کې به اقتصاد او د سوداګرانو حالات ښه شي. د پاکستان د الکترونیکی رسنیو د سار اداره پیمرا وای په خبريالانو یې دا بندیز نه دی لګولې چې په ټلویزیون چینلونو د سیړونکو یا تجزیه کار په توګه نشي راتللې. یادې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دوی لارښوونې غلطې تعبیر شوې دي. هم د ادارې د اکتوبر په 8مه د یو حکم د شپږمې ماده په څلورمه برخه کې ویلي وو په کار دا چې د ټلویزیون د خبرونو قربانه او قربانې په خپل یا بل ټي وي چینل د چارو د پوه په توګه نکینی او خپل ملمانه د هم سم انتخابوي. خبري اعلانو په دې حکم پرون سخت تنقید کړی وو او په یو شریک بیان کې ویلي وو چې دوی د دغه امیرانه حکم نه مني او حکومت دې واپس واخلي. د کراچۍ د ننداري په بندولو د انساني حقوقو تنظیم اندېښنه ښودلې ده. په پاکستان کې د انساني حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی پرون په یو بیان کې ویل د دغه هیواد د ریاستي اهلکارانو لخوا په زوره د کراچۍ یوې هنري ننداري بندول هغه عمل زیانمنوي چې د بیان او هنري هلو ځلو د ازادۍ په ترڅ کې د یو باثباته هیواد او یوې روغې ټولنې لپاره مهم دي. په کراچۍ کې د اکتوبر په 8مه نیټه ځنو کسانو هغه نندارتون ودراوه چې پکې د پولیسو د پخواني افسر راونوار په مشرۍ په مبینه جالي پولیس مقابلو کې د وجل شو 1440 کسانو په اړه عکسونه فني آثار او یو فلم خودل کېده. په وجل شو کې وزیرستان ځوان نقیب مسجد هم شامل وو. راو انوار دغه وجنو تورونه ردوي. د دې دستوري منتظمین وایي ځینې کسان ورته ورغلي او ورته ویلې چې دوی د پاکستان استخباراتي کارکوونکي دي. بلخوا د سند حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ملاقات وکړ. بیګا د وزیر اعظم له دفتر خپور شوی بیان کې راغلی په دغه موقع عمران خان یو وار بیا تکرار کړ چې هیواد یې د افغانستان د سولې او پخلاینې د عمل ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد د اکتوبر په 8 په یو نا اعلان شوی سفر په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم لیدلی وو. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي د بین الافغانی خبرو اترو د راتلونکي پړاو کوربتوب بکوي. طالبان ویلي چې دغه خبرې اترې به د اکتوبر په 9 او 10 کېږي. دا پیغام د همکارۍ د هغې بیان برخه ده چې په ماسکو کې د تېرې اونۍ د روس، چین، امریکا او پاکستان ترمنځ له غونډې وروسته جاري کړی شوی و. افغان چارواکي وایي هغه دوه برید کوونکي چې د کندهار په دریمه امنیتي حوزه کې یې د پولیسو په ګزمې برید وکړ وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه تېر ماښام خواوشا 6 شوې ده. دی وایي نوموړي ویلي چې په دغه پیښه کې یو پولیسواله وژل شوی او یو ژوبل شوی دی. وسلوالو په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د یورپي پارلیمان د غړو وفد به د هند تر انتظام لاندې کشمیر لانجمنې سیمې دوره کوي. دا وفد به نن د کشمیر تر ټولو لوی ښار سرینګر ته ځي. د هند حکومت د اګست په 15 نیټه د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړ. له هغې راهیسې یې په سیمه کې سخت امنیتي اقدامات کړي چې په نتیجه کې یې د هند او پاکستان تعلقات کړکیچن شوي دي. له دې وړاندې هند د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو د امریکا د کانګرس غړو او نړیوالو خبریالانو ته د کشمیر د تللو اجازت نه ورکړی. د یورپي پارلیمان دغه وفد ویلي چې دوی دا سفر په غیر رسمي توګه په شخصي بلنه کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زموږ خبريال احمد الله د کرنسیو بای او موسم حال وای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 80 پیسې خرڅل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 101 روپۍ 90 پیسې او 102 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 45 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 4.5، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 4.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د ازادي مارچ په نوم حکومت ضد احتجاجي لاریون بیګا د پنجاب ملتان ښار ته رسیدلې او ټاکل شوی نن لاهور ته روان شي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم پرون ویلي چې زر د عمران خان حکومت ختم شي. د پاکستان تجارانو نن د حکومت د اقتصادي پالیسیو پر ضد دو ورځنی کاربندیز پیل کړی دی. د اقتصادي چارو یو پوه وایي حکومت باید کاروباري طبقې ته د مرستې لاس ورکړي.
بیروزگاری او په غربت کې اضافه شوې ده. ملک د اقتصادي او کاروباري هلو ځلو ډېر زیات ضرورت دی.
پرون په یکه غون کې د ممندو قومي مشرانو د یوې جرګې له لارې له حکومت وغوښتل چې د دوی د اوبو او بجلی ستونزې ورحل کړي.
منګلا 50 میگاوټه د روزانه په بنیاد مفت راکی ځکه چې ما قرباني ورکړې ده، ما مکه ورکړې ده.
پر یو شمېر نورو سیمو د موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا د خبرونې تر پای نه ملته. او دا هم اولنۍ موضوع ده. جمعیت علماء اسلام فی ډلې د ازادي مارچ په نوم حکومت ضد لاریون چې 13 په وخت د پنجاب ملتان ښار ته رسیدلې او ټاکل شوی چې نن پر دریم ورځ لاهور ته روان شي. یاد ګون ویلي د ملک له بیلابیلو برخو د ازادي مارچ راوتلې قافلې به د اکتوبر پر 1 اسلام آباد ته رسی او هلته به د حکومت پر ضد لویه مظاهره کوي. ملتان ته تر روانېدو مخکې د جمعیت مشر مولانا فضل الرحمن پرون د سند په سکر خار کې ولسی غونډه ته ویل چې د هیواد زیاتره سیاسي ګوندونه او ډیری پاکستانی وګړي د حکومت له کارکردګۍ خوشاله نه دي، ځکه نو عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ باید پرېږدي. بلخو وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن مارچ پاکله ویلي مخالف ګوندونه غواړي چې د حکومت د کامیابیو مخه ونیسي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د اکتوبر په 28مه د سند سکر خارنا د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې آزادی مارچ خپل دویم پړاو یعنی ملتان طرف ته روان شو او د پنجاب رحیم یار خان او بهاولپور ضلعو نه تیریدو وروسته تیر ماخوستن ناوخته ملتان ته ورسېدو. د اکتوبر په 28مه په سکر کې جلسې ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل د ملک زیاتره سیاسي ګوندونو په ګډون هر طبقه د موجوده حکومت د کارکردګۍ نه خوشاله نه ده، ځکه چې دوی ملکی معیشت د تباهۍ سره مخ کړی دی. نوموړي په حکومت تور په پورې کولو سره وویل په یو شمیر چینلونو یې بندیز لګولی دی چې نه صرف د آزادی مارچ عکسونه او ویډیوګانې بلکې دوی آواز به هم خلکو ته نه رسوي. که حکومت ګڼي چې په دې ډول به یې مارچ ناکامه کړي نو ورته ویل غواړم چې په زرګونو شمیر کې ورسره خلک را روان دي او چې کله دا قافله اسلام آباد ته ننوځي نو واپس به د وزیر اعظم د استعفا سره راوځي. خو د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي بیا وایي په هیڅ صورت به وزیر اعظم عمران خان د خپلې عهدې نه استعفا ورنه کړي او نه یې په رسنیو داسې څه بندیزونه لګولي چې آزادی مارچ په ټی وی چینلونو نه ښایي. په آزادی مارچ کې د جمعیت علماء اسلام مشر ولی او کارکنانو نه علاوه د پاکستان مسلم لیگ نون، د پاکستان پیپلز ګوند او د ځینې نورو ګوندونو مقامی مشران او کارکنان هم شریک دي. بلخوا د کوټې نه د اکتوبر په 28مه د صوبایي صدر مولانا عبدالواسع په مشرۍ کې را روانه شوې قافله هم د مولانا فضل الرحمن لوی قافلې سره په ملتان کې یو ځای شوه او نن به دوی په شریکه اسلام آباد طرف ته را روانېږي. دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا ځینې سیمو نه به آزادی مارچ کې ګډون لپاره قافله د اکتوبر په 1 او ځنې بعد د اکتوبر په 1 را روانېږي. پرون د ګل پورس د پنجاب په ننکانه سیب سیمه کې یوې دستوري ته وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن مارچ په حق له وویل د دې آزادی مارچ مطلب او مقصد څه دی؟ د دوی مقصد دا نه دی چې حکومت ناکامۍ سره مخ کیږي، بلکې دوی ته دا ویره ده چې حکومت کامیابیږي. که تاسو استعفا غواړئ نو وجه خو هم وښایئ چې ولې زه استعفا درکړم. زه ټولو ته دا پیغام ورکوم که تاسو یو ځای دا مارچ وکړئ یا د بلیک میل کولو هر طریقه خپله کړئ نو واورئ چې تر څو زه ژوندی یم NRO نه درکوم. د ذکر ده چې جمعیت علماء اسلام د څلورو غوښتنو سره اسلام آباد ته روان دی چې پکې د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا اخیستل، فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول، په آئین کې د اسلامي دفاعات او تحفظ یقیني جوړول او احتساب قامی ادارې نیب لخوا سیاسي قیدیان خوشي کول شامل دي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تور پورې کړی چې اپوزیشن سیاستوالو ځکه د خلاف شور جوړ کړی چې هغوی غواړي د و جوړ جاړي له لارې د درغلیو په قضیو کې له زندانونو خوشي شي، خو نوموړي ویلي د اپوزیشن ګوندونو په فشار کې برانه شي. اپوزیشن سیاستوال بیا عمران خان د غیر سنجیده بیانونو لپاره تورنوي وایي چې د حکومت ورځې یې د شمار دي. د موضوع تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې.
د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری وایي وزیر اعظم عمران خان به ډیر ژر لری شي. هغه د اکتوبر په 28مه په پینډۍ کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې عمران خان د اپوزیشن غلي کولو او د حکومت نا اهلۍ پټولو لپاره په مخالفو سیاستوالو د دروغو مقدمه جوړ کړې دي.
خلکو ته جمهوری فورم نه ورکول کیږي. اقتصاد خراب دی، ملک پر مخ نه ځي، حکومت ولاړ پاتې دی. د دې هر څه وجه یو نالایق او نا اهله زدي سړی دی چې عمران خان نومیږي. دی به ډیر ژر استعفا ورکړي او انشاءالله د پاکستان مستقبل به روښانه شي.
د پیپلز پارټۍ مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل ګوندونو د ځینو نورو مشرانو سره د درغلیو په هغو کیسونو کې په زندان کې دي چې دوی یې د حکومت سازش بولي. دوی د جمعیت علماء اسلام ګوند د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ اپوزیشن سیاستوالو روانو مظاهرو ملاتړ کړی دی. د مولانا په وینا د تحریک انصاف حکومت په درغلیو راغلی او وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي. حکومت او ټاکنو کمیشن دا رد کړی دی. عمران خان تور لګی چې اپوزیشن ګوندونه پر د فشار په اچولو سره غواړي ځان د درغلیو له مقدمو خلاص کړي. نوموړی د اکتوبر په 28مه په پنجاب کې وی غونډه ته ویل چې د مخالفو سیاستوالو فشار ته به سر ټیټ نه کړي.
تر اوسه خو چې کومې مقدمې دي دا د دوی د دور دي، زموږ د دور لا نه دي جوړې شوې. دوی په شریکه د ملک لوټلې ده. دوی ویریږي چې حکومت رانیولې دي، نو ځکه یې اوس چل و شروع کړی دی. زه دوی ټولو ته پیغام ورکوم چې تاسو که مظاهرې کوئ او که نور څه، د پخلاینې فرمان یا انارو برانه ونه وینئ.
عمران خان وویل چې بندي نواز شریف او آصف زرداری ته د حکومت لخوا پوره طبي سهولتونه برابر دي، خو دوی د چا د ژوند ضمانت نشي ورکولی. نواز شریف دا مهال له زندانه د درملنې لپاره خوشې شوی او په روغتون کې دی. څو ورځې مخکې د هغه صحت ډیر خراب ښودل شوی و، خو اوس ډاکټران وایي بهتره دی. په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون ګوند غړي بشرا انجم بټ د اکتوبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د عمران خان بیانونه ښیي چې د قانون له مخې آزاد عدالتونه او احتساب ادارې د ده لپاره سیاسي مخالفین زوري. د هغې په وینا دوی حکومت سره هیڅکله د جوړجاړي غوښتنه نه ده کړې.
دوی چې کله د ان آر او خبره کوي نو دې ته یې پام نه وي چې دا مسله خو د ده په واک کې نه ده. د عدالت مقدمه به د عدالت لخوا فیصله کیږي. داسې بیانونه د خلکو شکونه راپورته کوي. داسې بیانونه د حکومتي ناکامیو پټولو لپاره دي. دا سړی لګیا دی د غچ اخیستو سیاست کوي.
په همدې حال کې د اکتوبر په 28مه په لاهور کې د احتساب عدالت د نواز شریف وراره او د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف زوی سلمان شهباز ته د تورو پیسو د سپینولو په مقدمه کې د نیولو داسې حکم کړی چې ضمانت یې نشي کېدلی. د نواز شریف لور مریم نواز او د هغې خاوند هم په ورته تورنو په زندان کې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
نن د خیبر پختونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو د حکومت د اقتصادي پالیسیو د دوی پر کاروبارونو د لګول شوو ټکسونو پر ضد دو ورځنی احتجاج او کاربندیز پیل کړی دی. دوی وایي حکومت په بیا بیا ژمنې ورسره کړي چې کاروباري ستونزې به حل کړي، خو په خبره یې چې دوی لا هم له تاوانونو سره مخ دي. دوی دړکه کړې چې که غوښتنې ونه منل شي نو خپل احتجاج به پراخ کړي. حکومت بیا وایي اقتصادي ستونزې ورته له تیرو حکومتونو پاتې دي او ځکه نو مجبور دی چې ځینې سختې پرېکړې وکړي. اسلام آباد د سراج ظهیر رپورٹ.
نن د اکتوبر په 9مه په ټول پاکستان کې تاجران د حکومت د اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد په احتجاجي کار بندیز دي او له حکومت غوښتنه کوي چې د 50,000 روپو سودا په اغستو د شناختي کارت خودلو شرط او د 1,000,000 روپو په خرڅ کې د 0.5% ترن اور یا زیات ټیکس ختم کړي، او دارنګ دي د بیلابیلو ادارو لخوا د تاجرانو په وړو وړو تیروتنو جرمانی بند کړي. د اکتوبر په 28مه په لاهور کې د ټول پاکستان د تاجرانو د اتحادیې عمومي سکتر نعیم میر په خبری غونډه کې وویل دوی سره د ټیکس اداره بیا بیا وعده کوي، خو تر دې دمه یو وعده هم پوره نکړه. دوی ځکه یو وار بیا په هړتال کولو مجبور شو.
29 او 30 اکتوبر کو
دی وی نه وشتم او 30 اکتوبر په ټول ملک کې شټر ډاون هړتال روان دی. د ټول ملک د کراچۍ نه تر د خیبر پورې زما د تاجرانو سره رابطه شوی او ټول تاجران یې وخلې دي، او د ظالمانه ټیکسونو او د اف بی آر د ضرورتیا رویو په مسترد کولو به دوه ورځې ټول ملک بند وي.
پورا ملک بند رہے گا.
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل دا تاجران په داسې وخت کې اړتال کوي چې د ملک اقتصادي حالات ډیر خراب دي او په منطقه کې له ټولو کمه پیداواري شره دا وخت د پاکستان ده چې 2.4% ده، او که په راتلونکي کې دا پیداواري شره هم داسې روانه وساتل شوه نو پاکستان به له نورو مشکلاتو سره مخ شي.
یو طرف ته مهنګایي ده، یعنی انفلیشن ده، بل طرف ته اکنامک گروتھ ډیر زیات کم ده. دا غي سره بیروزګاری او په غربت کې اضافه شوې ده، کوم چې ملک د اقتصادي تجارتي او کاروباري حالو ځلو ډیر زیات ضرورت دی. په فرض کا حکومت داسې اقدامات نه کړي چې دا غي سره په انویسټمنټ او چې کوم تاجر دي دا غي انکرج نشي چې زمونږه اقتصادي کیان دي هغه به قطع باندې دي.
مشال ریډیو چې په دې مسله د ټیکس د کمی ادارې اف بی آر او د خزانه د وزارت د چارواکو سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه ورسره ونه شوه. خو بل پلو د اکتوبر په 15مه د خزانې لپاره د قومي اسمبلی په قائمه کمیټې کې د اف بی آر د چیرمن شبرزیدی وینا وه. دوی د ملک د اقتصاد ښه کولو لپاره لپاره دا سخت فیصله کوي او اف بی آر اوس هم د 500 روپو په خریداري د شناختی کارت خودلو په فیصله ولاړ دی او اس داسې اراده نشته چې لدی به پشاشي. د دې ترڅنګ اپوزیشن ګوندونه هم تور پورې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ کړي، خو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي خراب اقتصادي حالات ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې شوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خبریالانو تر پراخو نیوکو وروسته د پاکستان الکترونیک رسنیو څارونکي ادارې پیمرا خپل هغه حکم بیرته اخیستی چې د اکتوبر پر 20مه یې کړی. دوی وایي خبریالان د خپلو میلمنو او موضوعاتو په غوره کولو کې آزاد دي. تر دې مخکې ویلو چې په دې اړه باید مطبوعات له پوره دقته کار واخلي. په همدې حال کې د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن وایي د عمران خان حکومت د هیواد پر رسنیو بې ساري بندیزونه لګولي. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
د پاکستان الکترونیک مطبوعاتو د څارنې ادارې پیمرا په خپل یو تازه بیان کې ویلي چې دوی پر خبریالانو دا بندیز نه دی لګولی چې هغوی پر ټلویزیون چینلونو د شنونکي یا تجزیه کار په توګه نشي راتللی. د ادارې د اکتوبر په 23مه ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د دوی لارښوونې غلطې تعبیر شوې دي. همدې ادارې د اکتوبر په 23مه د یو حکم د شپږمې مادې په څلورمه برخه کې ویلي وو چې د ټلویزیون نطاقان یا د خپرونې قربانه او قرباني پر خپل یا بل ټي وي چینل د چارو د پوه په توګه باید کېنني او خپل میلمانه د هم سم انتخابوي. پرون خبرلانو پر دې حکم سخت تنقید وکړ. په یو شریک بیان کې ویل چې دوی دا دیکتاتورانه امر نه مني او حکومت دی واپس واخلي. پر دې بیان لاسلیک کوونکو کې مشر خبریال امیر متین هم دی. هغه د اکتوبر په 23مه مشال ریډیو ته ویل حکومت دی د مطبوعاتو له کنټروله لاس واخلي. دی وایي دا نه یوازې د قانون او آئین خلاف کار دی، بلکې بیخي د خندا وړ حالت دی. دا په هیڅ جمهوری ټولنه کې د منلو نه دی. یو چا دی حکومت ته مشوره ورکړی چې د مطبوعاتو مالکان کنټرول کړي. دوی همداسې وکړل او واړه واړه حکمونه منل شروع شول، خو اوس کارکوونکي خبرلان په منځ کې دي. موږ د مبارزې یو لوی تاریخ لرو، نور دا نه شو زغملی. اوبه بیخي له ورخه تیرې دي. ریاست باید نور شاته شي. نور نو دا ټوکی بس دی چې دوی حکم وکړي چې فلانې په ټي وي مخایي او بستانې په ټي وي مخایي. په پاکستان کې د نفرتونو خورونې او تشدد پارونې د مخنیوي تر قانون لاندې د اپوزیشن ګوند جمعیت علما اسلام فی پر ځینو سیاستوالو بندیز دی چې ټلویزیون چینلونو ته به نه راغوښتل کېږي. تر دې مخکې په پښتون ژغورنې غورځنګ غړو هم ورته پابندیان وي. حکومت دریز لري چې دا کار تر قانون لاندې او د هیواد د ثبات لپاره کوي، خو د انساني حقونو ادارو د تحریک انصاف حکومت د جمهوري اقدارو زپون کې بللې. د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمیشن مشر مهدي حسن د اکتوبر 23مه مشال ریډیو ته ویل د ملک په 2 کال تاریخ کې هیڅ ولسی حکومت کله په مطبوعاتو دومره بندیزونه نه و لګولي لکه د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې چې لګیږي. دی وایي زما په فکر اوسنی حکومت په پاکستان کې له تیرو شو څلورو پوځي حکومتونو څخه ډېر متاثره دی. پالیسۍ نه یې ورته دي. هیڅ حکومت یا حکومتي اداره باید د مطبوعاتو په کار کې ګوتې ونه وهي. دا ښه کار نه دی. که حکومت بیا هم پکې مداخله کوي نو دا د بیان پر ازادۍ بندیز ګڼل کیږي. د پاکستان حکومت وفاقي کابینې د سپتمبر په 12مه د مطبوعاتو اړوند مقدمه اوریدو لپاره د ځانګړو عدالتونو د جوړولو منظوري ورکړې وه چې خبرلانو او د بشري حقونو ادارو په سختي نیوکې کړې وې. خو د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان همیشه نیوکې رد کړي او په بیلابیلو خبري غونډو کې پر حکومت د بیان ازادۍ د تړلو تورونه بې بنیاده بللې دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بسدغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې د افغانستان د روغې جوړې پر روانو هڅو لاغه سره خبرې کړې دي. د وزیر اعظم له دفتر بیگانه وخت په دغه اړه یوه اعلامیه هم خپره شوې چې تفصیلي هم په اسلام آباد کې خبریالو د مشال رادیو همکار طاهر خان راکوي.
د امریکا ځانګړي استازي چې کله هغه اسلام آباد ته راغلي وروسته بیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی او تیر شپه ناوخته بیا یو اعلامیه بیان خپور شوې ده چې په هغه کې خو اولنۍ خبره دا شوې ده چې د پاکستان وزیر اعظم چې په افغانستان په جنگ کې ټولې خواوې دي غاړي دي هغه ته د تشدد د کمولو غوښتنه کړې ده او بیا دا ویل دي چې په دې ترس کې دي عملی ګامونه واخیستل شي. دویمه دا ویل شوې دي چې د هغه خلکو مخه نیول پکار دی چې هغه د سولې د عمل ته پروسې ته د کوم پرمختګ شوی دی د هغه مخه نیسي. درې مې دا پاکستان هغه رول ته بیا د هغه ته اشاره کړې چې د سولې کمې هغه پیشرفت شوی دی د سولې په لار کې پاکستان تیار دی چې هغه کې همکاري وکړي او هغه معاهده باندې چې متفق شوی د هغه په عملي کولو کوم پاکستان دی چې هغه خپل رول ته تیار دی. خلیلزاد اسلام آباد نه وړاندې روسیه کې چې کله غونډه وه د چین د روس د پاکستان په هغه کې هم دا غوښتنه شوې وه اعلامیه کې چې تاوتریخوالی کم شي د اوربند خبره شوې وه اوس ټول ټینګار په اوربند دی. لیکن طالبانو سیاسي ویان سویل شاهین سره چې کله مونږ دا غنه د دې غوښتنو په اړه باندې تپوس کوو تیر ورځ هغه دا خبره کی چې اوربان او تشدد کې کمی دا به هغه وخت کیږي چې کومه معاهده امریکایان دی وی چې وسره هغه شوه دا هغه لاسلیک شي. د زلمی خلیلزاد سفر دا مطلب هم دی چې امریکا موږ غواړي چې د سولې دا پروسه چې مواړه دا یو وار بیا شروع شي نو ټول هغه فوکس چې تاوتریخوالی دی کم شي دا افغانانو په مشهده د سولې د پروسې ذکر کیږي چې موږ افغاني مذاکرات نه وینو بیا خو د دې پروسې غا اهمیت کمیږي.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان وو. د افغانستان د ولسمشر دفتر د افغان سولې په اړه د چین په ناسته کې د افغانستان په استازیتوب د ګډون کوونکو کسان د نوملړ د چمتووالي خبر ورکړې ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ویلي نوملړ د ټولنې له بیلابیلو کشرونو سره تر مشورې وروسته جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا په چین کې کېدونکې ناستې ته خوشبینه ده او د بین الافغاني خبرو د پیل د یو عمده فرصت په توګه یادوي. له کابله واصل وصال معلومات راکوي.
په داسې حال کې چې لا د چین د ناستې د ترسره کېدو کره نیټه نه ده پټاګه شوې د افغانستان ولسمشر مڼې د پیکن په ناسته کې د دغه هیواد د استازو د ګډون په اړه د چمتووالي خبره کوي. د ولسمشر مڼې ویان صدیق صدیقی ویلي دي هغه کسان چې ټاکل شوي د حکومت په استازیتوب په دغه ناسته کې ګډون وکړي د بیلابیلو لوریو سره په مشورې ټاکل شوي.
حکومت افغانستان یک لست همه جانبه همه شمول کې
دی وایي د افغانستان حکومت یو هر اړخیز او ټول شموله نوملړ د مختلفو قشرونو سره په مشورې چمتو کړه ده. کله چې د دغه ناستې نیټه روښانه شي دغه کسان به د مختلفو قشرونو او د افغانستان د دولت په استازیتوب ګډون ولري. خو ښاغلی صدیقی دا څرګند نه کړل چې په یاد نوملړ کې کوم کسان شامل دي او د پیکن ناسته کله ترسره کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا کسه هم د دغه نوملړ له جوړېدو بې خبري ښیي خو ټینګار کوي چې په دغه ناسته کې د ګډون لپاره د سولې عالي شورا ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د دې شورا ویان اسدالله ظاهری د دغه ناستې ترسره کېدل د بین الافغاني مذاکراتو د پیریدو لپاره یو ښه فرصت بولي.
برگزاری نشست پیکن
دی وای د پیکن د ناستې ترسره کېدل او دا چې چین دی وغیز لرونکي هیواد په توګه چې د افغانستان سره خیاړي کې لري د دغه ناستې د ترسره کولو ابتکار په لاس اخیسته موږ هر کله کو او ازموک برګون مثبت ده. دا په داسې حال کې ده چې د فارین بریف په نوم یو آسترالیایي څېړنیز مرکز چین ته د طالبانو د استازو د رسیدو خبر ورکړی دی خو د دې ډلې یو ویان دغه خبر رد کړی دی. ویل کېږي چې په افغانستان کې د اوربند کېدو پر لارو چارو او په دغه هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره د سولې د بین الافغاني مذاکراتو پیلول د دغې ناستې د بحث مهم مسایل دي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه ناسته د امریکایي چینایي روسي او پاکستاني استازو په ګډون ترسره شو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال رادیو خبرونه د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز لمنور شاور.
د حکومت خلاف د آزادۍ مارچ په لړ کې لکراچي او کوټه څخه شروع شوې د اپوزیشن ګوندونو قافلې بیګا په ملتان کې یوځای شوې. ملتان ته روانې دوه وړاندې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په سکر کې وی جلسې ته ویل چې حکومت د آزادۍ مارچ ناکام کولو هڅه کوي. بلخوا د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وای عمران خان په خپل سیاسي مخالفینو ځکه مقدمه جوړې کړي چې خپل نه اهلی پټکی او اپوزیشن غلې کړي. خو عمران خان پرون په پنجاب کې وی غونډه ته ویل چې اپوزیشن ګوندونه په دغه فشار په ترڅ کې ځان د درغلیو له مقدمو ژغورل غواړي خو بریالي بنشي. نن په ټول پاکستان کې د سوداګرانو اتحادیه د حکومتي اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو خلاف د ورځنی احتجاج کوي. دوی وایي چې حکومت ورسره بیا بیا وعده کوي خو عملي کوي نه. بلخوا حکومت وایي چې خراب اقتصادي حالت ورته د پخواني حکومتونو پاتې شوی ځکه یې سخت فیصلې کړي خو اوس په حالات ښه شي او سوداګرانو ته به هم ګټه ورسي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ملاقات کړی. بیګا د وزیر اعظم هاوس نه خپور شوي بیان کې راغلي. په دغه موقع عمران خان یو وار بیا تکرار کړه چې هیواد یې د افغانستان د سولې او پخلاینې د عمل ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد د اکتوبر په 8 په یو نا اعلان شوي سفر په کابل کې له ولس مشر محمد اشرف غنی سره هم لیدلی وو. او د یورپي پارلیمان وفد نن د هند تر انتظام لاندې کشمیر لاندې سیمې دوره کوي. له دې وړاندې هند د ملګرو ملتونو استازو د امریکایي کانګرس غړو او نړیوالو خبریالانو ته د دغه سیمې د دورې اجازه نه ده ورکړې.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له احمد الله اورو.
نوای وخت ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د هند تر انتظام لاندې کشمیریانو سره د یووالي پر ورځ په خپل ویډیو پیغام کې ویلي دي چې ټول پاکستان ورسره ولاړ دی او اخلاقي سیاسي او سفارتي مرستې به ورسره جاری ساتي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د په کشمیر کې ریفرندم وکړي نو ورته به معلوم شي چې کشمیریان څه غواړي. ورځپاڼه لیکي هند لخوا د کشمیر ځانګړې آئینی حیثیت ختمولو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ حالات یو وار بیا خراب شوي دي. که د کشمیر مسلې په فوري توګه حل راونه وستې شو نو دا حالات نور هم خرابۍ طرف ته تللی شي او که خدای مکړه جنگ شروع کیږي نو دوانو ملکونو سره سره دا ټوله منطقه به ورسره متاثر کیږي. نو د گاونډي ملکونو سره د نړۍ لوی او طاقتونو ذمہواری جوړیږي چې د مسلې حل کولو کې د کردار ولوبوي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانې لیکي د اکتوبر په 20 د هند تر انتظام لاندې کشمیریانو سره یووالي په ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل ویډیو پیغام کې چې څه هم وویل نو مقصد یې د نړۍ والی ټولنې او ملګرو ملتونو توجه د دوی لخوا شو وادو طرف ته اړول وو. ورسپانه لیکي د پاکستان دا کوشش دی چې د جنگ جګړې په ځای د خبرو اترو د لارې د کشمیر مسله هوار کړي خو هند مذاکراتو ته نه تیاریږي چې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ ورځ په ورځ تاوتریخوالي کې اضافه روانه ده. ورسپانه لیکي ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې او امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په ګډون پاکستان د مختلفو ملکونو مشرانو په وړاندې د کشمیر مسله راپورته کړه نو اوس د دې ملکونو د مشرانو ذمہواري جوړیږي چې هند دې ته راضی کړي چې د کشمیر مسلې د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل راوباسي. دنیا ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې د هر ورځ اضافې له وجې اولس د مشکلاتو سره مخ دی او یوټیلیټي سټورونو کې چې بعد مارکیټ نه په کم نرخ کم شیان ملاویدل نو هغه سلسله هم تر څه حده بنده شوې ده. ورځپاڼه لیکي وفاقي او صوبایي حکومتونو له پکار دي چې د مارکیټ څارنې نظام فعال کولو سره دي دکانداران د دې پابند کړي چې د ضرورت د استعمال شیان به په سرکاري نرخونو خرڅ سوی. دې سره سره حکومت چې د کمې آمدنۍ خلکو لپاره کم سکیمونه شروع کړي نو دا دې هم یقیني کړي چې ګټه ترې صرف غریب خلک پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
سی این این ټلویزیون د هند تر واک لاندې کشمیر کې د ترنګلتیا او د کرفیو ترڅنګ د کشمیریانو د مشکلاتو په اړه یو مقاله خپره کړې. بلخوا رویټرز خبري ایجنس په ولیکنه کې د داعش د مشر ابو بکر البغدادي پر وژنه د افغان حکومت غبرګون راغستې دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
سی این این ټلویزیون لیکي په وروستیو څو میاشتو کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې ترنګلتیا زیاته شوې ده. د هند حکومت د اګست په 15 د جمو او کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ. هلته یې څه د پاسه 2.5 میاشتې مواصلاتي لارې بندې کړې او کرفیو یې ولګوله چې له وجې یې له مسلمان اکثریت لرونکو سیمو څخه د میلیونونو خلکو د هند نورو برخو ته تګ بند شو. د هند چارواکو ویلي د کشمیر ځانګړی حیثیت ختمولو دا اقدام یې د ټولو وګړو لپاره د ملي قانون یقیني کولو، اقتصادي ودې او د هغې ترهګرۍ سخت دریځ ختمولو لړکې کړې دي چې پاکستان یې ملاتړ کوي. سی این این لیکي د کشمیر یو اوسیدونکي معروفه بیبي چې په جوړه بازار کې د چای دکان بهر له خپل زوی سره ولاړه وه، ویلي چې په مسلسله توګه په ویاره کې ژوند تېروي. دغسې د کنټرول له کرښې سره نږدې د اوړي سیمې یو اوسیدونکي او د شورا غړي فاروق بیگ ویلي هلته خاموشي او ویره ده. نوموړي زیاته کړه د ډسو پر وخت نه پوهېږي چې مرمۍ به څومره وي او چیرې به پرې وسي. فاروق دا هم وویل چې په اوړي کې بسونه نه چلیږي ځکه اکثره خلکو ته سکولونو ته ورتګ ګرانه وي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي افغانستان د داعش ډلې مشر ابو بکر البغدادي په وژنه ویلي چې له دې سره به تراګیري کمه شي او تمه ده چې په جنوبي ایشیا کې به د داعش ډله کمزوري شي. د اکتوبر پر 20 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې ابو بکر بغدادي د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې په شام کې وژل شوی دی. افغان حکومت د 2001 کال راهیسې د طالبانو پر ضد جګړه کوي. اشانسلی کی پرستیو سو کلونو کی په افغانستان کې داعش فعالیتونه پیل کړ او د امریکا ملاتړ لرونکو افغان حکومت لپاره د یو بل دشمن په څیر مخې ته راغله. د افغان ولسمشر بیان په ټویټر لیکلی د افغانستان حکومت د امریکا ځانګړو ځواکونو د اغو عملیاتو هرکلی کوي چې پکې بغدادي وژل شوی دی. اشانسلی کی داعش په 2014 کال کې په لومړي ځل په ننګرهار کې ښکاره شوه او هلته خپل مضبوط پټنځای نه جوړ کړ. اشانس د ننګرهار د بالی ویان عطا الله خوګیاڼي په حواله لیکلی پرستیو کې داعش ډله کمزوري شوې ده. د امریکا پوست د یوې اندازې له مخې داعش 2000 جنګیالي لري خو ځینې افغان چارواکي د دې شمېر زیات یادوي.
دا مشال ریډیو ده.
لوړپوړي امریکایي پوځي چارواکي ویلي د هغه هېواد ځانګړو ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې د داعش مشر ابو بکر البغدادي پکې وژل شو 2 نور کسان نیول شوي هم دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اتوار پر ورځ ویل چې د داعش مشر بغدادي په شام کې وژل شوی دی. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د بغدادي وژنه به په شام کې روانه جګړه ختم نه کړي. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو د لوی درسیزانو د کمیټې مشر مارک میلی د دوشنبه پر ورځ د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل چې د دوه کسان د دوی په توقیف کې دي. مارک میلی د دې دوه کسانو هویت او له البغدادي سره د هغوی اړیکې افشا نه کړې. د میلی په خبره دا کسان په هغو عملیاتو کې نیول شوي چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې مشر البغدادي ووژل شو.
US forces discovered al-Baghdadi.
دی وی امریکای ځواکونو البغدادي داسې محل چې په یو تونل کې پټ شوی وو وموند. عملیاتي ځواکونه البغدادي ته ورنږدې سول او عملیات هغه مال پای ته ورسېدل چې البغدادي خپل انتحاري واسکټ والوزاوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د دې انتحاري واسکټ په چاودلو سره البغدادي او د هغه درې ماشومان ووژل شول. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي سره له دې چې داعش وسلوال د الهام بخښونکي مشر څخه بې برخې سول، خو په سوریه کې امنیتي وضعیت لا هم پیچلی دی.
Baghdadi's death will not rid the world of terrorism.
دوی د البغدادي مرینه به نړۍ له تشدد خلاص نه کړي او نه به په سوریه کې جګړه ختم شي، خو یقینا هغه کسانو ته پیغام رسوي چې د امریکا اعظم تر پښتنې لاندې راولي او هغه ویراچونکو ته چې فکر کوي پټه دایسي خبرداري ورکوي. د اسپر په خبره د البغدادي د وژل کې دوه عملیات د شنبه په ورځ ترسره شول. نو موري زیاته کړه امریکایي ځواکونه به په ستراتیژیک موقعیت کې پاتې سي څو اسلامي دولت ډله پرې نږدې چې د سوریه په شمال ختیځ کې د تیلو مهمې زیرمې لاسته ورسي. د امریکا دفاع وزیر وویل د هرې هغې ډلې پر وړاندې به له سخت پوځي ځواکه کار واخلي چې د دغو زیرمو امنیت وګواښي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ویلي چې د ابوبکر البغدادي پر وړاندې عملیاتو کې هیڅ امریکایي سرتیري ته زیان نه دی رسېدلی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اتوار پر ورځ وویل چې ځانګړو ځواکونو د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي وژلی دی. ځینې شننونکي په عین وخت کې د داعش افراطي نظریه او تنظیمي چوکاټ د نړۍ لپاره یو خطر بولي. پر دې موضوع د رویټرز خبري ایجنس د لیکنې مهم ټکي درته ورو. رویټرز خبري ایجنس د امریکایي ولسمشر تر دې اعلان وروسته چې ځانګړو ځواکونو د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي وژلی دی د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د دې ډلې رول ته په یوه لیکنه کې کتنه کړې. لیکنه د شننکو په حواله وایي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د داعش د مشر بغدادي وژنه د ډلې ته یوه لویه ضربه ده، خو لا هم نظریه او تنظیمي چوکاټ یې نړۍ ته یو خطر دی. لیکنه کاږي په خراسان کې د اسلامي دولت په نوم داعش ته مربوطه یوه ډله په 2014 زیږدیز کال کې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې جوړه شوه چې اوس هم هلته فعال ده. د ډلې د داعش له وژل شوي مشر بغدادي سره د وفادارۍ لوړه کړې، خو معلومه نه ده چې له خپلو عملیاتو لپاره د داعش له مشرتابه رهنمایي اخلي او کنه. داعش د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې پر ولسي وګړو د بریدونو ذمهواري منلې او طالبانو د یو شمېر ولسوالیو نیولو لپاره یې له هغوی سره جګړه کړې، خو لیکنه وایي افغان چارواکي په افغانستان کې د داعش له لوري د ځینو حملو د ذمهواري داوو منلو ته زړه نخه کوي. له لیکنې سره سم دوه کاله مخکې په عراق کې د امریکایي ځواکونو له لاسه تر ماتې خوړو وروسته داعش چریکي جګړې پیل کړې. عراقي امنیتي ځواکونه په پرله پسې توګه د داعش د پاتې شونو پر ضد عملیات کوي. د داعش ملاتړو ډلو د عراق په یو شمېر ولایتونو کې د عراقي حکومت کمزوري کولو په موخه بمي چاودنې او د سړي تښتونې پیښې کړې دي. پینټاګون د 2019 زیږدیز کال په جنوري میاشت کې ویلي وو چې داعش ډله د شام پرتله زیاته په عراق کې د بیا منظمېدو په حال کې ده. شننکو هم دروان کال په پیل کې ویلي وو چې داعش په عراق کې شاوخوا 2000 وسلوال لري. لیکنه کاږي په عراق کې تر ماتې خوړو وروسته داعش ډلې شام ته مخه کړه او په هغه هېواد کې ترهګر عملیات پیل کړل. دې ډلې تیر کال د شمالي شام په ښارونو کې د بمي چاودنو تر څنګ پر امریکایي ځواکونو حملې وکړې. شامي او کوردي ځواکونو چې د امریکایي ځواکونو په مرسته د شام په شمال او ختیځ کې داعش وسلوال ځپلي ویلي چې دا ډله زیات ملاتړ په ختیځ شام کې پیدا کوي. کوردي ځواکونو په عین وخت کې خبرداري ورکړې چې د شام په زندانونو کې د یو زیات شمېر داعش وسلوالو چې بهرانیان هم پکې شامل دي ساتل به له خطره خالي نه وي. لیکن وایي دا خبره روانه میاشت هغه وخت نور هم جدي شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شمالي شامه د خپلو ځواکونو ایستلو اعلان وکړ. د کار ترکیه ته فرصت برابر کړ چې شام سره پر خپل پوله د کورد جنگیالیو پر ضد عملیات پیل کړي. ترکیه ویلي ځواکونو هغه 200 داعش وسلوال نیولي چې د عملیاتو په سیمه کې له زندانونو تښتېدلي ول. د اجانس له لیکنې سره سم داعش تیر کال په مصر کې کومه غټه کاروایي ونه کړه، خو مصري ځواکونه د دې ډلې د وسلوالو ضد خپل عملیات مخته وړي. داعش په سعودي عرب کې هم له هغه وروسته چې سعودي حکومت یو لسیز مخکې د القاعده یاغیتوب په شاو تنباوه د هغه هیواد ځواکونه او هلته میشت اقلیتي شیعه وګړي په نخه کړل. داعش ډلې په یمن کې هم د ترهګر بریدونو ذمهواري منلې، خو د کمې مشخصې سیمې د کنټرولولو په چارو کې بریالی شوې نه ده. په 2018 زیږدیز کال کې په نایجیریا کې فعال بوکو حرام وسلوال په دوو ډلو تقسیم شول چې یوې وروسته له داعش سره وفاداري اعلان کړه. لیکنه زیاتوي داعش ډله توانېدلې چې سریلانکا، انډونیشیا او فلیپین ته هم خپل نفوذ وغځوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په کراچۍ کې د اتوار پر ورځ یو نندارتون په زور وتړل شو چې پکې د پخواني پولیس افسر راو انور په مشرۍ په مبینه جعلي پولیس مقابلو کې د وژل شو کسانو عکسونه، یو شمېر نور فنی آثار او یو فلم هم نندارې ته وړاندې شوی. د غونډې منتظمین وایي څو کسانو چې ځانونه د استخباراتي ادارې کارکوونکي بلل دغه پروګرام بند کړ. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دغه پیښه غندلې او ویلي چې ورته اقدامات په هیواد کې د جمهوري اقدارو د کمزورۍ لامل کیږي. د منور شاه رپورټ اورو.
د دستوري منتظمین وای دغه کسان ورته ویل چې دوی د پاکستان د استخباراتي ادارو کارکونکو دي. په نندارتون کې د هغو سباندې 460 وجل شو کسانو سلی ودرول شوی وو چې تور یې د کراچۍ په پخوانی پولیس افسر راو انوار پورې شوی، خو هغه یې ردوي. په وجل شو کې وزیرستان ازوان نقیب مسید هم شامل وو چې په سر یې عدالتي کاروایی او ولسی غورځنګ پیل شو. د نقیب مسید وکیل او د حقونو مبارز جبران ناصر په کراچۍ کې د نندارتون لګډوډېدو وروسته خبري غونډه ته ویل
آج آپ نے دیکھا ہوگا گرد و نواح میں فریر
دا پارک لدے حال چاپیر تھا سولی دل چدرا وانور پ مشری دے پولیس لوخا نہ حق وجل شو سلور سو سلور سل وخ کسانو علامتی چلی درول شو دی او په حال کې د نن یو ویډیو خودل کده چې پکې د نقیب مسید او د هغه د پلار محمد خان ترڅنګ د هغه ځای عکسونه شامل وو چې پکې نقیب مسید شهید شوی وو خو څو کسان راغله لو مونږ ته یو ویل چې له حساس ادارو سره تعلق لري او غواړي چې دا پروګرام بند کړي تالار ته اجرنده ولګوله او مونږ ته دړه کرا کړه چې ک دستور جاری وساتو نه کمپیوټر او نور سامان برانه بهر وغورځوي
د جبران ناصر په وینا په دې فلم کې د هغو کسانو د وجنو په اړه تفصیلات خلکو ته خودل کېده چې د 2011 نه تر 2013 کال پورې په جالي پولیس مقابلو کې وجل شوی وو د دې فلم او هنري نمونو جوړونکې او اداکارې عدیلې سلیمان هغه خبری غونډې ته وویل چې په فن او هنر بندیزونه د منلو وړ نه دي
مونږ هنرمندان په احساساتو اغه واقعیتو خپل اظهار کوو چې زمونږ په ذهنونو ژور نقش پرېږدي ما په دې فلم کې صرف اغه پیښه بیا تکرار کړې چې یو کال وړاندې په کراچۍ کې شوې رسنیو کې رپورټ شوې او ټول خلک پې خبر دي خو زه نه پوهېږم چې د یو هنرمند لپاره د خپلو احساساتو د اظهار اجازت به له چا اخیستل کیږي
او کس کی اجازت لی جایږي
د نندارتون د ودرولو په اړه د سند حکومت لا هم سند ویلي د یادونه ده چې وزیرستانه ځوان نقیب الله مسید د 2013 کال په جنوري کې اول لادرکه شو او بیا یې مړی ومندل شو چې په اړه یې پولیسو ادعا وکړه چې هغه د ترهګرو ملګری و خو وروسته تحقیقاتو ثابته کړه چې نقیب مسید بی ګناه و او په جالي پولیس مقابله کې وجل شوی دی له هغه وروسته پښتون ژغورنې غورځنګ جوړ شو چې د نورو غوښتنو ترڅنګ د نقیب مسید په وجنه کې تورن پولیس افسر راو انوار ته د عدالتي سزا ورکول غواړي د راو انوار او ملګرو ضد یه مقدمه پیل شوه له دندې لرې شوه او بیا وروسته عدالت په ضمانت خوشي کړې چې له هیواده په بهر وتلو یې عدالتي بندیز لګېدلی دی
مشال رادیو له تاسو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د ممند مشران وای لدی سره سره چې ورسک او ممند دیمونه د دوی پر ځمکه جوړ شوی دوی د څخلو صفا او به بجلی نه لري دوی په خبر ماشومان لزدکړو به برخي او ځوانان یې به روزګار دي د مشرانو د خبرې پرون په کغون کې د عوامي نشتل ګوند لخوا په بدل شوی او جرګه کې وکړي د خیبر پښتونخوا په سملا کې هم له ممندو د عوامي نشتل ګوند یو منتخب غړی نثار ممند وای ک حکومت د سیمې د خلکو ستونزو حلولو ته پام نه کړل نو دوی به راتلونکي میاشت احتجاج پیل کړي د شانواز ترگزی رپورٹ ورو
د عوامي نېشنل ګوند لخوا پرون په یو کاونټ کې د محمد یو جرګه رابلل شي وو چې پکې په حکومت زور اورل شو چې د محمد ډیم نوکری دي قومي خلکو ته ورکړې شي له دې وړاندې د وابډا محکمې او د محمد د کمشنر تنظیمي ویلي هم چې د ډیم نوکری او نور ترقیاتي کارونه به محمد ته ورکول کیږي خو د جرګې ګډونوالو وویل چې په محمد ډیم کې یو چاته نوکری ورکیږي نو هم شرطونه ډیر سخت دي ولې زیات پکې د محمد نه بهر خلک برتي کیږي د محمد دو اپر سب ڈویژن په نمائندګۍ د محمد ویلفیر ارګنایزیشن مشر میر افضل محمد دغه جرګې ته وینا وکړه
مطلب د شلو کال نه چغي وجود دیم د جوړ کې شي جوړ کې شي هغه تاسو ته پته را چې هغه زمکم خلکو د خدای په نامه ورکړي اوس حکومت تم په کار دي چې دی کمی نو کوي دي کمارایل تی دا چې خو دې قوم نه ورکی کنه خو بل از موږ د مومن قوم او د لوی نه غټه مطالبه ده چې روره په دې کې د 800 میگاوټه بجلی پیدا کیږي دوی موږ ته سل ویلې و چې دې کې موږ له 500 میگا وټا د روزانه په بنیاد مفت راکی زکه چې ما قربانی ورکړی د مازمکه ورکړی
د خوایزای او بایزای سب ډیویژن په نمائندګۍ د اټا وسیدونکو ملک فضل خالق وویل چې د هغوی علاقه کې نن وختونه هم ماشومان په ځای د دې چې سکول ته تیاری ونیسي سهار وختي ګاډي لزان سره وباسي او د اوبو ټپکی او یا ګیلنې راډکوي دا هم په داسې حال کې چې د محمدونو دوه سندونه تاو دي او په دواړو د بجلی ډیمونه هم شته
زمونږ بچو تعلیمونه حاصل نه کړل ځکه چې هغه سار نه لاړ شي نو د دولسو بجو پورې خپلې اوبه نشي را پوره کولی بیا هلته موږ لمبر نیسو په یو کوی باندې چې هلته زموږ په علاقه کې چې ډېر څلور کیلومتره کې درې کیلومتره کې کویان شته دي چې هغې نه زموږ بچي یا زموږ زنانه اوبه راوړي چې د دې ځله موږ کاڼي اخلو موږ یې پنجاب ته سپلای کوو د دې ځله موږ کاڼي اخلو هغه سند ته روان ولې زموږ بجلی نشته دی اوسه پورې لا کمبم نه ده لګېدلی لا تار نه دی راغلی لا ټرانسفارمر نشته دی
د لوور ڈویژن په نمائندګۍ د سیمې نه منتخب د صوبای سملی غړي نثار محمد وویل چې په نننۍ جرګه کې د هغه مقصد قام را غونډولو
نوکرای دی مشینګرای زمنګ ناخلی واغه کسی دی زمنګ مزدور نه پریری پاغي باندې دی قوم فیصله وکړه چې منګ بټول قوم پر رواني ولسم تاریخي کوون ترازو که زمنګ دی مسلو ته پوس نو شوه نو منګ بدل ته داروډ بندو واغه چې هر څومره وخت پوري باندې
او یاد دی چې محمد ډیم وا 800 میگاواټه بجلی تولیدوي او د ډیم د جوړونې وړاندې نقام نه څه 3000 اکر زمکه په بیا اخستو اورته د نوکریو لار ویډیا بجلی دوه نهرونو او نورې ترقی ورکول وینا هم کړی و حکام خلک وای چې دا دی ورسره په لیکلو کې راولي چې ورستو کو دوی ته دغه سہولتونه نه ورکيږي نو دوی به عدالت ته د لیکل شوی ثبوت په بنیاد لاړ شي. شنواز ترغزی مشهد ریډیو پیښور.
د افغانستان د خوست سوداګر له افغان حکومت غواړي چې د چین ترڅنګ د نړۍ په نورو هیوادونو کې د دوی چلغوزیو ته بازارونه پیدا کړي. دوی له افغان حکومت دا هم غواړي چې په اصلي توګه د جلغوزیو صفا کولو او خوندي کولو لپاره یو کارخانه هم ورته جوړه کړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ وو.
خوستی سوداګر وایي که څه هم د پخوا په پرتله په لویه پکتیا کې د جلغوزیو حاصلات کم شوي خو به یې په افغانستان او نړیوالو بازارونو کې لوړې شوې دي. د دوی په وینا اوسمهال د جلغوزیو ډیری صادرات د هوایی دهلیزونو له لارې د چین بازارونو ته دي، خو که نورو هیوادونو سره قراردادونه وشي د دې وچې میوې ارزښت او بیه به نوره هم لوړه شي. خوستی سوداګر حکومت ته وړاندیز کوي چې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات دي په همدې ولایت کې برابر کړي. حاجی ولی حضرت زدان چې د جلغوزیو له مخکینیو سوداګرو دی او دا مهال د چین بازارونو ته جلغوزی صادروي، مشال روډي ته وایي
دا چلغوزی د دنوري کوبل ته ولته پروسس کوي یا نه بیا په چاینا ته همزو هغه ته ورشنګی ته مخکې دا مولینا میږي اسلام آباد نه پاکستان پیاده لارې چین ته وړه ویس یې د افغانستان د هوایي دلیز نه وري دا توپیر والا یو کل کیږي میږ پاغل یار چې وړه میږ څلوېښت روپۍ مصرف کې ده یا نه چینی روپۍ دغه لار یې میږ شل روپۍ مصرف کېږي فارسا کول په یو سل اتیا روپۍ چاینا کې ساک په 215 څلوېښت روپۍ ریټ ده.
د جلغوزیو د سرتاسري اتحادیې مشر نورګل منګل بیا وایي افغان حکومت باید د چین په خوا کې نورو عربي او اروپایي هیوادونو سره هم د جلغوزیو قراردادونه وکړي.
تیر کال 1400 ټنه خاصا چین ته په رسمي ډول موږ صادر کړی دي. موږ وړي دي د دولت څخه یو دا غوښتنه کوو چې یو موږ په چین هیواد اکتفاونه کو باید نورو اروپایي ملکونو ته عربي مملکاتو ته دغه سامګ لاسلیکونه وسره وکړو.
عارف خان چې د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي دلته د جلغوزۍ د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات نشته.
چې دغه جلغوزۍ د غوټې نووزې دغه نورسته بیا یو ماشین په واسطه سپینېږي او هغه په خلطو په پکټو کې بندېږي او بیا خارج ته استول کیږي. دغه لپاره دلته خاص سیستم نشته چې دغه مغز ووزي او بیا خارج ته واستول شي. هغه کې پیسې مثلا زیاتې وي نسبت دغه جلغوزۍ ته چې خرڅې هغه کې دلته سړی خونې نشته ورسره چې مثلا موږ جلغوزۍ پکې وساتو.
کلوړان د ځای خلکو لخوا د نورو ونو په خوا کې د جلغوزی ونې هم وهل کېدی. د قیمتګل په نوم د جلغوزی یو سوداګر چې د سپیر ولسوالۍ د بورخیل اوسیدونکی دی وایي اوسمهال خلکو د میوه لرونکو ونو له وهلو لاس اخیستی.
ونه ته دمره توجه زیاته د مخکې به مو ونه د کیرې د پراوالی و کیرینا به م په پټول یې مطلب یوه وړي کې ونه څوک نه وایي په بزور کې ګډر وخولي ونه ته څوک ګوته نه ویری.
د جلغوزیو د کاروباریانو په خوا کې لسګونه کسان ښځې او ماشومان د جلغوزیو د غوټو د سپړلو په برخه کې د لاس مزدورۍ کوي. سلیمان او یوه بله مشره ښځه چې د غوټو په سپړلو کې کار کوي وایي
هغه غوټې چې موږ وڅنو هغه موږ ته راکول کیږي. نور کومه پیسې موږ ته نه راکوي. موږ د خلکو سره ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د ډېر غریبان لپاره دا کار زمینه برابره کړې چې زمانی توکي د کار لپاره برابر کړي.
موږ ته دغه ګټه رسېږي دغه سوازو دغه موږ دغه د کور ته وړو موږ سوازو.
بلدونې ته خوست والی محمد حلیم فدایي وایي افغان حکومت د جلغوزیو د بازار موندنې لپاره یوه ستر او هر اړخیزه برنامه ترلاسه لاندې لري. دی د سوداګرو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې دا مسلې د حکومت له چارواکو سره شریکي کړي او دی هیله من دی چې په راتلونکي کې به خوست په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه ولري.
د نجیب الله الوخیل رپورټ. د ذهني ناروغیو ډاکټران وایي د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې په ځوانانو کې د ځان وژنې رجحان زیات شوی دی. دوی وړاندیز کوي چې د ځینې ذهني ناروغیو علاج باید پر وخت وشي. دا چې ځوانان ولې له ژونده بېزاره شي او د دغو ذهني ناروغه خلکو مرسته باید څنګه وشي دا به د ملیحي امرزاده په دې رپورټ کې واورو. تر رپورټ وروسته د باچا زرینجان په غږ یوه سندره مهم درته ساتلې.
نفسیات پوهان وای په پاکستان کې پزوانانو کې د ځان وژنې رجحان په زیاتې دوده په پېښور کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر خالد مفتی وای روان کال دوی په خیبر پښتونخوا کې د ځان وژنې شپږ دیرش پېښې ریکارډ کړې دي چې زیاتره د چترال زده کوونکي دي او د ښځو شمېر پکې زیات دی. ډاکټر خالد مفتی چې د نفسیاتي ستونزو او خودکشي او د مخنیوي لپاره د کارکونکو ادارې د هورایزن مشر دی وایي چې په 2013 کې د دوی ادارې د ملکن ډیویژن له هرې ضلع نه معلومات راغونډ کړي چې ورسره سم 324 کسانو ځانونه وژلي. په دې کې هم زیاتې پیښې د چترال وي. په کراچۍ کې د نفسیاتو ماهره ډاکټره فوزیا خان وای په پاکستان کې د خپګان یا ګروم علاماتو ته په وخت پام نه کول او موجودیت یې نه منل د ځان وژنې غټ لاملونه دي.
سیدی دا غبانیا کیوں مرا پریشر واچو دا مو کوئی جگہ نہ ایکسپیکٹ کوئی جگہ دے فرسٹ ہی راشی تا اس سے چینجز لے دا چپ دے کغا دیر زیاد ایک دم نہ غروٹا ہے خوراک شروع کر دیر زیاد تو کیدل شروع کر یا بالکل لوگا ختم شو یا بالکل خوب خراب شو دے دا یو دیر کلیئر انڈیکیشن دا چی ہی از گوئنگ تھرو سم سارٹ اف مینٹل ڈس آرڈر.
پے اسلامی کالج پہ خبر کی استاذہ او د نفسیاتو ماہر ڈاکٹر مدیحہ اصغر وای چې کومتن د نفسیاتی مسلو خکار وی نو پمرست ورک ولو او اوریدو سره د ځان وژنې مخنیول کې دی شي.
سوسایډ یو پریونټیبل ډیث دی او دې باندې مکمل کنټرول هم کې دی شي خو خلکو سره اویرنس وی 18-45 ایئرز دا عمر دی چې دا د کې زیات ولنریبل دی خال مسله دا هی چې کله هغه د کیفیت نه تیریږي نو کچا ته هغه یو نیم داسې نشانی یا خبره اوم کی چې لکه زما دا ژوند څه فائدہ یا عزت نه تنګ يم خلکو چې خپه دی یا خیر دی اب بجای دی نه چې هغه انڈرسٹینڈ کی نو دی وجنا چکم دے اکس نگلیکٹ شی اگر تکلیف کے دے او اگر چ سوئی وای ورے او بیا ورتا یو خر رہنمائی چ چرتا پوسیبلی یا کا اگر سر د ادری دو ضرورت یا سپورٹ ضرورت یا د مینے یا د کیئر ضرورت نو اگر ورتا ور کول پکار دے.
ڈاکٹر خالد مفتی وای پ پاکستان کے پ نفسیاتی صحت ڈیرے کا میں پیسے خرچ کی گی خو موجودہ حکومت د دے لپارا د بجٹ زیات ولو ویلی او پ ہسپتالوں کے د نفسیاتو ڈاکٹرانو چوکے زیاتی کڑی دی د دے ترسنگ یشمن کړي چې په چترال کې د مسلې د حل لپاره به هر هفته یو ډاکټر هلته لیږي خو لا ور باندې عمل نه دی شوی. نفسیات پوهان وایي کمیندې پلرونه خپلې ذمهوارۍ سمې پوره کړي او ماشومانو ته پوره وخت ورکړي نو تر ډېره حده د هغو نفسیاتي مسلو د حل لاره موندل کېدی شي چې د ځان وژنو سبب ګرځي.
دے دے پم کے دنو یارا جدو پردو پشو کنا